آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د مخام اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پیل کوو. په اول سر کې د مهم خبرونو غټ ټکی اوري.
د امریکا د دفاع وزارت نوې رپورت وایي چې په افغانستان کې د امنیت په اړه د خلکو تشویشونه ډیر سوي دي. فیراکی حکومتی ځواکونو د فلوجه د شهر مرکزی روختون نیولې دی. او اروپای اتحاد پر روسیه باندې لګول سی او بندیزونه یو کال بل هم تمدید کړل.
نن یک شنبه د 1395 هجری لمریز کال د غبرګولی اجازه نه وشتمه ده چې د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې 19 کېږي. روانه خبرونه نیم ساعت دوام کوي. د راپورونو په برخه کې به ووري چې په خوست ولایت کې یو شمیر خلکو او دینی عالمانو د نور خلکو نه غوښتلې دي چې د روژې په میاشت کې د لهغه فعالیتونو لاس واخلي چې د نور خلکو د آزار سبب کیږي. همدارنګه یو تاریخي مطلب درته لولو چې وایي د بومي هندیانو یوې حقوقي ډلې په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مذهبي مشر نه غوښتي دي چې هغه 50 کلن مذهبي فرمان دې فسخه کړي چې له امله یې اروپایانو افریقا او لاتینی او شمالي امریکا ته مخه کړه ده او بومي قبایلو اصلي اوسیدونکو د خاورې د نیولو په اړه په اراده فتوحات پیل شول. او همدارنګه د بوکو حرام د افراطي ډلې د حملو نه وروسته د بوسول خارګوټ نه خلک وتل دي. په دې حق راپورونه لګور ساوري اول پوره خبرونه روخان نورزای وایي.
السلام علیکم. د امریکا د دفاع د وزارت په نیو ریپورت کې راغلی دی چې په افغانستان کې د امنیت په اړه د خلکو تشویش ډیر سوی دی. په ریپورت کې چې د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته سوال دی پکښې راغلی دی چې په افغانستان کې جنګونه زیات سوي دي او ملکي تلفات هم ډیر سوي دي. ریپورت د 2015 کال د دسمبر د میاشتې راپه دې خو د وضعیت په اړه دی. په ریپورت کې راغلی دی چې اوس د تیر کلونو په مقایسه د امنیت په اړه د خلکو نظر منفي دی. د پینټاګون ریپورت چې د مارچ په میاشت کې د یو سروې په اساس لیکل شوی دی وایي چې په سلو کې یوازې 40% افغانان فکر کوي چې امنیت ښه سوی دی، په داسې حال کې چې تیر کال په سلو کې 90% افغانانو دا نظر درلود. په افغانستان کې حکومتي ځواکونو وبخشي پیراخ کې حکومتي ځواکونو د فلوجې د شهر مرکزی روختون نیولې دي. عراقي ځواکونو پرون دغه روختون ونیوي. پرون د فلوجې د شهر په هغو سیمو کې چې حکومتي ځواکونو د داعش نه نیولې دي، عراقي ځواکونو هڅه کوله چې د داعش لخوا پریښودل سوي ماینونه شنډ کړي، خو د شهر په نورو سیمو کې اوس هم جګړه روانه ده او امریکایي هوایي ځواکونو هم د داعش په مورچلو باندې بریدونه کړي دي. فلوجه د لنبار د ولایت په غرب کې پروت شهر دی. دغه شهر په دغه ولایت کې آخري شهر دی چې د داعش په لاس کې دی. د روسیې د دفاع وزیر پرون د شنبې په ورځ په سوریه کې د جمهور رئیس بشار الاسد او د سوریې د نورو مشرانو سره وکتل. نور تفصیل د عاشق الله رحیمزوی په دغه ریپورت کې.
د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د دفاع وزیر سرګی شویګو دمشق ته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په حکم تللی و. ښاغلی شویګو په دمشق کې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد سره وکتل. د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دواړو مشرانو د تروریستي ډلو سره په جګړې کې د همکارۍ او ګډ کار کولو پر سر خبرې وکړلې.
منصات الاطلاق الحديث بين الرئيس الاسد ووزير الدفاع الروسي مسائل التعاون العسكري بين البلدين.
د سوریې په دولتي مطبوعاتو کې ویل شوي دي چې ښاغلی اسد او ښاغلی شوګو په نظامی او تخنیکی همکاري خبرې کړې دي.
او خبرونه ته ادامه ورکوو. اروپای اتحاد پر روسیه باندې لګول سیو بندیزونه یو کال بل هم تمدید کړل. اروپای اتحاد پر روسیه باندې په 2014 کال کې هغه مهال بندیزونه ولګول چې روسیه د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه د خپل خاورې سره زمیمه کړه. اروپای اتحاد د بندیزونو جزئیات هم خپره کړي دي. په دغو بندیزونو کې د 150 روسانو او 10 سیمو ساتو د شتمنیو کنګلول شامل دي او د کسان ته به ویزې هم نه ورکول کیږي. اروپای اتحاد هم ویلي دي چې دوی د روسیې لخوا د کریمیا د ټاپو وزمې زمیمه کول غیر قانوني بولي او په رسمیت نه مني. د اروپای اتحاد یو چارواکي دا خبره هم کړې ده چې په بندیزونو کې اروپای اتحاد ته د هغو محصولاتو نه واردول هم شامل دي چې په کریمیا او همدارنګه د اوکراین په سیمه کې جوړیږي چې روسانو نیولې دي. اروپای اتحاد ویل دي چې بندیزونه به د 2018 کال د جون د میاشتې تر درویشتمې نیټې پورې وغځول سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې په اروپا کې د مهاجرو توقیف اول د مهاجرو د بحران د حل لاره نه ده او سمدستي باید چې ودرول سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د مهاجرو سره چې د یونان د لیسبوس په ټاپو کې وکتل. هغه ویل چې اروپایي ملکونه باید د بشر دوستۍ او د بشري حقونو په اساس د مهاجرو سره برخورد وکړي. بان کی مون زیاته کړه چې دې په مشکلاتو خبر دی، خونړۍ دا وس لري، توان لري او د وظیفه لري چې دغه مشکلات حل کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د یونان د سرعظم سره د ملاقات نه وروسته د یونان د خلکو نه هم تشکر وکړ. هغه زیاته کړه چې د یونان خلکو په یوه خوله او په لیوالتیا سره د مهاجر په برخه کې اقدامات کړي دي. د سوریا، افغانستان او د نړۍ د نورو ځایونو نه چې هلته ستونزې سته په لسګونو زره کسان ځانونه یونان ته رسولي دي او غواړي چې د یونان اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي او هلته سوګن سي. د فرانسې پولیسو ها کاروان فرانسې ته داخلېدو ته منع کړی دی چې افغان او سوډاني مهاجرو ته د بریتانیا څخه مرستې انتقالولې. په دا کاروان کې 250 موټر شامل وو او د کالی کم ته روان وو چې د فرانسې پولیسو د دوور په بندر کې ودراوه او د کښتیو ته د باریدو اجازه ورنه کړه. مرستې پرون سهار د برېټانیا پارلمان ته نږدې د کمپاین د دوو ډلو لخوا چې یوې د جګړه بند کړي د ائتلاف او بلې د خلکو د اسامبلۍ په نومونو یادیږي راټول سوي وو. د مرستو راټولونکو هیله کوله چې د فرانسې په محلي وخت ماپښین ځانونه کمپ ته ورسوي، خو د فرانسې سرحدي چارواکو اجازه ورنه کړه چې مرستې د موټرو نه کښتیو ته انتقال سي. د فرانسې د چارواکو د دغه اقدام په خلاف د کاروان موټروانانو سرحدي پوستو ته ولاړل او مظاهره وکړه او د ماجر په طرفداري شعارونه ورکړل. او په بلجیم کې پرون لوی امنیتي عملیات سوي دي او څارنوالانو ویلي دي چې په دریو کسانو باندې به د تروریستي فعالیتونو رسمي تورونه ولګول سي. عملیات وروسته له دې نه وسپل چې د بلجیم ملي امنیت شورا غونډه وکړه او د قریب الوقوع برید شواهد وڅېړل. د بلجیم سرعظم وویل چې حکومت وضعیت سات په سات څاري، که څه هم ځینو خلکو پرون دا ویره درلوده چې داسې نه سي چې د اروپایي اتحاد د 2014 کال د جام په لوبه کې د بلجیم د لوبې په مهال چې پرون وسوه کومه حادثه ونه سي، خو داسې ونه سول او لوبه په خیریت سره ختمه سوه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو، وخت په واشنگتن کې د مخام 8 بجې او 8 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته پښتو سهرنۍ خبری خبرونه وری دا هم د خبرونې لمړی مطلب. د خوست پولاد کې دینی عالمانو او شمیر عام خلکو د نور خلکو نه غوښتي دي چې د روژې په میاشت کې د هغو فعالیتونو لاس واخلي چې د نور خلکو د آزار سبب ګرځي. په خوست کې د امریکا غاک خبریال ابراهیم رحیمی یو جمعه ته ورغلی او دا راپور را لګلی.
دا د خوست ښار مرکزی جامع جماعت د جمعې لمانځه اذان دی. د غلطه پروژه کې د جمعې په هر لمانځه کې د لمونځ کوونکو شمیر څو برابره زیات لیدل کیږي. آن ځینې خلک د جمعه تر څنګ پر سړکونو هم پر امام پسې اقتدا کوي. اسلام مبارک دین په دې میاشت کې د هر نیکار لپاره د څو چند زیاتو ثوابونو په ورکړې ټینګار کړی.
علماء کرام ورته وایي چې پروژه کې به نه چات خکنزل وشي او نه څوک وزورول شي او هغه کسان چې به وزله دي دوی سره مرسته وشي تر څو هغه څوک چې د رجمات لپاره ډوډۍ نه لري باید ډوډۍ ورته برابر شي. نو په همدغه خاطر دوی ثوابونه بینوي او روژه کې ثوابونه زیات بینوي.
روژه چې په کال کې یو میاشت پر مسلمانانو فرضي حکم بلل کېږي عام باور دادی چې د انسان پر رواني حالت، روغتیا، صبر، حوصله او نور ټولنیزو فعالیتونو شاور مثبت تاثیرات لري. د روژې له مهمو ځانګړتیاو څخه یوه ده هم چې بډای خلکو ته دا ذهنیت ورکوي چې د ټولنې بې وزله او د کمزور اقتصاد والا خلک له کومو مشکلاتو تیریږي.
ملدور خلک ته هم دا پیغام ده چې د غریبونو سره باید ډېره گزاره وکړي، ځکه چې په خوست ولایت کې خو بېخي مدار خلک زیات دي او شته موجود دي. دوی د غریبونو سره پیرا کومک وکړو، مرسته وکړو، خصوصا پر ژاکې.
که څه هم په نور اسلامي نړۍ کې روژې ته په درنوي سره په نرخونو کې ځانګړی تخفیف راځي، خو برعکس په افغانستان کې بیا دا وضعیت بل ډول دی. د خوست ښار اوسیدونکی عبدالرحمن
یو شی یو شو ډېر ډبې اخلي والله کې یو ډېر پیدا کوم کې یخ ډېر څو پیدا ورسېږي 500 روپۍ دی یو کیلو ورسېږي یخ دا ډېر ځکه پروژه کې جکې نور کلر ځنه وي.
په همدې حال کې ځینې نور خلک په جنگ کې له خېلو غاړو په ځنګل ډول طالبانو غوښتنه لري چې دې مبارک میاشتې ته په احترام سره له بریدونو لاس په سر شي. دنیا عالم علاودین چې د ورځې په اوږدو کې هر لمونځ مرکزی جامع جمعه ته رسوي امریکا غږ ته وویل چې په اسلام کې تشدد لپاره ځای نشته.
السلام علیکم و رحمت الله.
ليس الشديد بالسرعه انما الشديد يملك نفسه عند الغضب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې پهلوان سره هغه نه دی چې بل مسلمان ته غیږ ورکړي او د مزک باندې سملی، بلکې پهلوان هغه انسان دی چې په وخت د غصې کې د خپل ځان کنټرول کړي. ځکه د غصې نه د بدرت نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې نه منع کړی چې باید سړی فحاش نه وي چې فحاش وي، یا سړی لعن نه وي چې بل چاته لعنت وي، یا سړی ته چاته بدرد وي. نو د عام اوقاتو کې هم دا ضرور ده په روزه کې خاص کر.
په ټولیز ډول سړی ویل شي چې روژه نیول د مسلمانانو لپاره د یوې مدرسې او لنډمهاله تربیوي دورې حیثیت لري، خو د دیني عالمانو په نظر تاثیرات یې د اوږدمهاله لپاره پر انسان اغیز کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
دروندن کو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه وری د همیو تاریخي مطلب. د بومي هندیانو یوې حقوقي ډلې په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مذهبي مشر پوپ فرانسیس نه غوښتلې دي چې هغه 1500 کلن مذهبي فرمان او منشور دی فسخ کړي چې لمل یې اروپایانو افریقا، لاتینی او شمالي امریکا ته مخه کړله او بومي قبایلو اصلي اوسیدونکو نه د خاورې د نیولو په اراده یې فتوحات پیل کړل. په مکړې په واشنگټن کې د خبریالې سیسلی هیلری رپورټ ته چې زموږ همکار سید سلمان شاه تاسو ته دراوروي.
د 1993 میلادي کال د مئی په څلورمه یا د 1822 لمریز کال د جوزا په میاشت کې په هغه زمانه کې د نړۍ د کاتولیک مذهب پېشوا شپږم الکساندر یو مذهبي فتوا جاری کړه چې بیا وروسته د پاپال بول په نوم شهرت پیدا کړ. او د دغه فرمان له مخې په اصطلاح د یوې نوې دنیا د لټولو په نیت د سمندر په لار افریقا، شمالي او لاتینی امریکا ته مخه کړه. سکال د مئی په څلورمه په کالیفورنیا کې د بومي یا سو هندیانو د قانوني انسټیټیوټ انډیجینیس لا انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکی سټیون نیوکوم د رومن کاتولیکانو د مذهبي پښوا په واتیکان کې وکتل او دا خواسته ورته وکړ چې دغه مذهبي فتوا باید بیرته واخیستل شي او لغوه شي. نیوکوم امریکا غږ ته وویل چې موږ له پوپ نه د هم غواړو چې په دې باندې هم په رسمي ډول اعتراف وکړي چې د دې مذهبي فتوا او فرمان په نتیجه کې داسې نوې مفکوره او سوچ رامنځته شو چې د ځمکې پر مخې ډېر بدلونونه رامنځته کړل. د سټیون نیوکوم اجداد او نیکونه د شمالي امریکا د هغو په سلګونو قبایلو په جمله کې شامل دي چې د اروپایانو د فتوحاتو په نتیجه کې خپله خاوره او ځمکه لاسه ووته. په منځنیو میلادي پیړیو کې په اروپا کې پوپ نه یوازې دا چې خپل ځان د عیسوي کلیساو متصدی ګاڼه، خلکو دا باور هم کاوه چې هغه د ځمکه د کورې په مخ د خدای تعالی استازی او نماینده دی او حق لري چې ځمکه په خپل خوخه تقسیم کړي او هر چاته چې زړه وغواړي وروي بخي. بیا هم د اروپایي پادشاهانو او پاپ ترمنځ بسل د واک او قدرت په سر په کاره توګه مبارزه او جنجال روانو، خو هر کله چې به یو پادشاه ولیدل چې د پاپال بول یا مذهبي فرمانې په ګټه دی نو په ډېر شوق او رغبت به پرې عمل کاوه. په 15مه میلادي پیړۍ کې د رومن کاتولیک کلیسا د فرمان پر رڼا کې پرتګال لومړنی اروپایي هیواد و چې پادشاهي د حضرت عیسی علیه السلام د دښمنانو د ټکولو او د سراسین د قبایلو او نورو لادینو قبیلو د قبول لپاره پوزونه ولګل. د پرتګال پاچا خپل پوسته حکم کړو چې ځمکه، مال او شتمنی ضبط کړي او د غلامانو او کنیزانو په توګه خلک ونیسي. په دغه زمانه کې د دوو سترو اروپایي قدرتونو پرتګال او هسپانیې ترمنځ د فتوحاتو لپاره رقابت روانو. د امریکا د اریزونا د ایالتي پوهنتون د حقوق استاد پروفیسر رابرټ جی میلر وایي چې پوپ په واقعیت کې پرتګال ته د دې اجازه ورکړه هر څه چې زړه غواړي کوي دي. پروفیسر میلر چې په خپل هم د بومي هندیانو د شاوني قبیلې غړی دی وایي چې د پرتګال ډېره توجه د افریقا د نیمې وچې د لویدیځ ساحل په لورې وه. کله چې کرسټافر کولمبس غوښتل چې ویس انډیز یا جزایر غرب الهند د هسپانی ملکیت وګرځي نو د پرتګال په پایتخت لیسبون کې د هغه زمانه د واکدارانو د ډېر سخت مخالفت سره مخ شو. پرتګالیان په دې عقیده وو چې د نوو ځمکو کشفول او د استعمار لاندې راوستل باید د ټولو اروپایانو مساوي حق وي. په همدې وخت کې وو چې شپږم الکساندر خپله مذهبي فتوا صادر کړه د اټلانتیک سمندرې په دوو برخو باندې تقسیم کړو. پاپ چې کومه فرضي کرخه رسم کړه د هغې له مخې د سمندر د لویدیځ غاړې پرتې خاورې د کشفولو او د بومي قبایلو د تابع کولو حق هسپانیې ته ورکړ او د سمندر په ختیځه غاړه کې پرتو قبایلو د خاورې نیولو حق یې پرتګال ته ورکړ. کله چې د برېټانیې پاچا ووم هنري له دې ماجرا نه آګاه شو نو په ډېره بیړه یو مشهور برېټانوي کشاف هنري کابوت ته امر وکړ چې د اتلانتیک د سمندر لویدیځ ساحل ته ځان زر تر زره ورسی او د برېټانیې د شاهي دولت خاوره پراخه کړي. پروفیسر میلر وایي چې کابوت سمدستي اقدام وکړ او کومې ځمکې چې کرسټافر کولمبس غوښتل چې د اسپانیې تابع کړي د انګلینډ لپاره ونیولې. پروفیسر میلر وایي دا چې دغو ځمکو اوسیدونکي عیسویان نه وو اروپایان ورته له سره د انسان په سترګه نه کتل او دا غم هم ورسره نه و چې هلته نور خلک آباد دي او که نه. په همدې شکل په قراره قراره د پاپ د مذهبي فتوا له مخې په اصطلاح د ډاکټرین آف ډسکوري یا د کشفولو مفکورې وده وکړه او اروپایانو د سویت د دغه ایډیالوژیکي سوچ او فکر په بنیاد د امریکا او افریقا په برازمونو کې خپلو لاسوهنو او فتوحاتو ته جواز ورکاوه. سټیون میلر په دې باور دی چې همدا مفکوره د امریکایي دولت په فدرالي او ایالتي قوانینو کې شامل شوه چې اوس هم د متحده ایالاتو د پالیسۍ یوه برخه ده. په سلګونو بومي یا اصلي قبایل چې مخکې ډېرې ځمکې لرلې اوس هېڅ نه لري. بومي قبیلو یو وخت شپږ 50 میلیونه هکتار ځمکه لرله چې اوس ورته یوازې 30 میلیونه هکتاره ځمکه پاتې ده او هغه هم په امانت ډول د امریکا د فدرالي حکومت په تحویل کې ده. قبایل نشي کولای چې د حکومت د اجازې نه بغیر خپل ځمکه خرڅه کړي او یا یې چاته په اجاره ورکړي او یا پکې آبادی وکړي. باید حتماً اجازه ولري. د بومي هندیانو د چارو لپاره د امریکا د فدرالي حکومت د مرکزی ادارې یو ایس فدرل بیورو آف انډین افیرز د سرو هندیانو لپاره اختصاص شوې ځمکه یا ریزرویشن داسې تعریفوي چې د ځمکې یوه برخه ده چې د یوې قبیلې او یا قبایلو په نمایندګۍ د متحده ایالاتو د حکومت سره د یوې موافقې په اساس د امانت په ډول پرته ده. د رومن کاتولیکانو اوسنی پیشوا پوپ فرانسیس د 2015 میلادي کال په جولای کې په خپلې وی تاریخي وینا کې اعتراف وکړ چې په استعماري دورو کې واقعا چې د کلیسا او عیسویت د خپرولو په نوم ډېر سخت جرمونه شوي وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
دروندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې اوس د مخام 8 بجې او 8:30 دقیقې شولې. دا هم د روان خبرونې ورسته مطلب د بوکو حرام د افراطي ډلې د حملو نه وروسته د بوسو له خارګوټي نه خلک وتلې دي. دغه سرحدي خارګوټي اوسیدونکو وسکو کوي چې دغه خارګوټي پیرته خپل په پخو ودروي. خبريالي ایملی لوپ په دې حقله دا راپور لګلای.
د بوکو حرام د افراطي ډلې د حملې نه دوه هفته وروسته دشته نه وژل شول. په نیجر کې د بوسو خارګوټي د پیریانو په خارګوټي بدل شو. دغه خارګوټي نه اکثر اوسیدونکو وتلې دي او دغه سیمه اوس د تاوتریخوالي د خطر سره مخامخ ده. په انګل کې یو بوټ او د کالونا نیمه ډک بکس کې چې ګډ وډ پروت و او د کور دروازې خلاصې پرتې وې. کله چې دوه هفتې په خوا د لومړي ځل لپاره په دغه خارګوټي کې ډزې ونښتې د بوسو اکثر اوسیدونکو هر څه پرېښودله او خیس پکې کړې. په دوی کې الحاج با هم وو. هو موږ ډارېدو، موږ وسلې نه درلودې، ځکه نو دا عادي خبره ده چې باید وېرېدلې وې. دی وای د خپل موټر په سر ولاړو او خپل کالی اتړل چې د آی ڈی پی کیمپ ته یې راوړي. دی او کورنۍ اوس په دغه کیمپ کې اوسیږي. آباد نایجیریا دی. دی وروسته له هغې چې د بوکو حرام افراطي ډلې په وطن کې ورختایي جوړه کړله په نایجیر کې بوسو ته چې څو میله لرې دی وتښتېد. مګر دغې وسله والې ډلې په تیرو دوه کالو کې په نایجیر کې هم په یو شمېر ښارګوټو باندې حملې کولې او خلک یې مجبورول چې د ښارګوټو او کمپونو چې په ځنګل کې واقع دي ترمنځ تګ راتګ وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې بوسو هدف ګرځول کېږي. تر ټولو نه وروستۍ حمله ورباندې د جون د میاشتې په درېمه نېټه شوې وه. د بوسو د اوسېدونکو عبدالعزیز زمباده په یاد ده چې د جمعې په ورځ د ماښام د 2 بجو نه وروسته د پولیسو په ماموریت باندې حمله وشوه. دی د پولیسو د ماموریت سره نږدې اوسېده.
جی پری دو د میز انفان مادام اپری اون لو تان اون سورتی لو تان د ریون سلا او لوبیه توم.
دی وایي ما یو ماشوم او میرمن مې دوه ماشومان د ځان سره واخیستل. په هغه وخت کې چې موږ دوی محفوظ ځای ته ورسول او بیرته د لور پسې راغلم چې د ځان سره یې بوزما. نو په هغه وخت کې یو حیوان زما په کور باندې ولګېده. زما د ګاونډي ماشومان او زما لور وژل شول. په رسمي توګه د حملې په وخت کې ملکیان نه بلکې عسکر وژل شو. مګر مړی لا تر اوسه دننه په کور کې پراته دی او هر شعر یې بوی احساس کېږي. د اټکل له مخې له بوسو نه 15,000 تنه وتلي دي. له درو نه 2 برخې مهاجر او دننه په هیواد کې بېځای شوي دي. په عمومي سیمه کې ورخطا شو اوسېدونکو خپل کورونه پرېښي دي او د اټکل له مخې 50,000 تنه بېځای شوي دي. د مارکیټ په یوه کوڅه کې یو مړ اوس پروت و چې لمر وچ کړی و. بوکو حرام اکثر خرګوټه تلا کړي وو او له دې نه وروسته په دغه خرګوټي کې اوبه او برېښنا نه پیدا کېدل او ډېر کم خواړه پکې پیدا کېدل. مګر دغه ټول مشکلاتو سره سره د خرګوټي اوسېدونکو سلیمان سالسا پریکړه وکړه چې له ښار نه ونه وځي. دا وایي مونږ ویل شلو چې دا به ښه شي. مونږ پرون ډزې واورېدلې مګر مونږ یې اندېښنه نه کوله. سالسا وایي د پوځ حضور ډاډمن کړ. یو سلمانی وایي پوځیان د ده مشتریان دي. سالسا به وایي په خارګوټ کې زیات خلک نه دي پاتې. دا وایي دا روحیه کمزوري کوي. منګ نه غواړو چې زیات اوسیدونکو بیرته راشي او موږ د خوړو اوبو او برېښنا مرستې ته ضرورت لرو. د کورنیو چارو د وزیر محمد بازوم په مشرۍ یو هیئت په دغه ورځ د حملې نه راپه دی خو د لومړي ځل لپاره دغه خارګوټ یې ولیده. ایوه غونډه جوړه کړه چې خلکو ته بیا ډاډ ورکړي.
له ملیټر سون لا ولا وی کونستاتې ان افیکټیو کونسیکانس ان
ډیسپوزټیو. دا وایي ګنچ مې راسکر د نوې ستراتیژي او د نوې مورال سره دلته ځای په ځای شوې دي. د خارګوټو د اوسېدونکو لپاره ټول شرایط برابر شوې دي چې د امنیت احساس وکړي او بیرته راستانه شي. مګر دا به وخت ونیسي ځکه چې د بوکو حرام افراطي ډله د سرحد سره حملو ته دوام ورکوي چې خلک ویروي او چارواکي وزوروي. دوی یوه ورځ د مخه حمله وکړه او د رسمي د تګ نه لږ وروسته په یو سرحدي خارګوټ کې د پولیس او ماموریت تعلق.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل. د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل. د ټول خر کی شاهان ورتا حیران ران قتل. د ټول خر کی شاهان ورتا حیران ران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل. شبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اوڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل دسند سپنو شگونا میں جوڑ کئو محل بوگ میں کڑا دا زہرا پست غزلے خنداتا دا تنظر و خکل زر کے گڑے دلے دستور و مست سر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغلا دا زوانے اور کبل رو رو پہ مستی راغلا دا زوانے اور کبل سندس کینو شگونا میں جوڑ کئو محل دے ٹول خر کی جہان اورتا ہے ران ران قتل
او سم د خبرونو لندیس د امریکا د دفاع وزارت په یو تازه ریپورت کې راغلی دی چې په افغانستان کې د امنیت په اړه د خلکو تشویش ډېر سوی دی. په دغه ریپورت کې چې د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته سوالی دی، پکې راغلی دی چې په افغانستان کې جنګونه زیات سوي دي او ملکي تلفات هم ډېر سوي دي. په ریپورت کې ویل سوي دي چې په سلو کې یوازې 40 افغانان فکر کوي چې امنیت ښه دی، په داسې حال کې چې تیر کال په سلو کې 90% افغانانو دغه نظر درلود. په عراق کې حکومتي ځواکونو د فلوجې د ښار مرکزي روغتون نیولی دی. پرون د فلوجې د ښار په هغو سیمو کې چې د داعش نه نیول سوي وو، عراقي ځواکونو هڅه کوله چې پرېښودل سوي ماینونه شانډ کړي، خو د ښار په ځینو نورو سیمو کې اوس هم جګړه روانه ده او د امریکا هوایي ځواکونو د داعش خلاف بریدونه هم کړي دي. اروپایي اتحاد په روسیې باندې لګول سوي بندیزونه یو کال بل هم تمدید کړل. اروپایي اتحاد په روسیې باندې په 2014 کال کې هغه مهال بندیزونه ولګول چې روسیې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه د خپل خاورې زمیمه کړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې په اروپا کې د مهاجرینو توقیفول د مهاجرو د بحران حل لار نه ده او سندستي باید چې ودرول سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د مهاجرو سره د یونان د لسپوس په ټاپو کې وکتل. هغه ویل چې اروپایي ملکونه باید د بشر دوستۍ او د بشري حقونو په اساس مهاجرینو سره برخورد وکړي. د فرانسې پولیسو هغه کاروان فرانسې ته داخلېدو ته منع کړی دی چې افغان او سوډاني مهاجرو ته د برتانیې څخه مرستې انتقالولې. په دغه کاروان کې 250 موټر شامل وو او د کالی کمپ ته روان وو چې د فرانسې پولیسو د ډوور په بندر کې ودراوه او کښتیو ته د بارېدو اجازه یې ورنه کړه. او په بلجیم کې د تورستي پیښو د ګواښونو په خاطر لوی امنیتي عملیات سوي دي او څارنوالانو ویلي دي چې په دریو کسانو باندې باید د تورستي فعالیتونو رسمي تورونه ولګول سي. دا خبرونه
او درنوونکو د خبرونې پروسی برخه کې د افغانستان د سولې خرونو د نن ورځې د هوا اټکل لاوري. په کابل کې به نن د تودوخې لوړه درجه 14 وي، ټیټه به 19 وي، اسمان به شین وي. قندهار 23، هرات 14، 23، مزار شریف 10، 22، جلال آباد 23، 23، خوست 15، 15، کندوز 9، 15، غزنی 22، 23. پیاده شو ټول ولایتونو کې به نن اسمان شین وي. په پیښور کې باندې د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 23 وي، هلته به هم اسمان شین وي. دلته په واشنگټن ډي سي کې به د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 23، دلته به هم اسمان شین وي. هم دې سره درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه.
نیم ساعت وروسته به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره تاسو په خدمت کې حاضر وګ پر راپورونو کې به ووري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د معین په مشرۍ یو افغان هیئت د تورخم د شخړې په سر د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورځي. د روسیې د دفاع وزیر پرون د شنبې په ورځ په سوریه کې د جمهور رئیس بشار الاسد او نورو مشرانو سره کتلي دي. او یو طبي مطلب لرو چې دا وخت په نړۍ کې د کم عمره ماشومانو د مړینې کچه 50% کې کمه شوې ده او د دې هدف ته رسیدو لپاره نړیوالو موسسو او حکومتونو په میلیاردونو ډالر مصرف کړي دي. خبر راډیوګان تر څنګ اوسئ. لنډو شبو کې درې خبرونه کړي دي.